د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلۍ مړي شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د برتانیا د بشري حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو اته اویا زره پښتو او دري تبصرې ټولې شوي او ارزول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هیلی می اومانه از صفی ولستان اگزایم تاسو ده 15 دقیقه دغه اونیز بحث ته خرغلاست وایم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو زانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونی راپور او وړاندیزونه دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومتوالۍ د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې به له خپلو میلمنو ښاغلي محمد ابوالاحرار رامسپور او همدارنګه ښاغلي عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامسپور مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي د دغه بحث د رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغسې شرایطو کې.
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مسله مطرح وه او هغه تمدید شو. د هغه په څنګ کې د شپږ نه اویا په نامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت دپاره وه هغه هم تصویب شو او د هغه د ماموریت موخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالاتو څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سږ کال د نومبر 18 پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته وړاندې سوی وای چې اوس همدا کار وشو او د ارزونې موخه هم دا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیپ څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل دپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو او د دې دپاره دغه مسله رامنځته شو. اوس دغه طرحه وړاندې سوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوې دي یا په نظر کې نیول شوې دي چې باید یو جامع حکومت یا همشمول حکومت تاسو ولاغه رامنځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومره مسله هغه ده چې په دغه موضوع تر رسیدو لپاره باید یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه دی حل د لارې د نقشې لپاره مطرح شي. او د دې په اړه کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډیر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیا اول نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده، او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیوسي ځکه چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملی ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغسې یو ملي بحث اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنیو شرایطو ته په کتلو طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسیون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانه او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او تاسو سلامونه او د ادب عرض کوم. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنه خپل تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسي او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي، او نه خپل ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپل ده ملل متحد د منشور دی و اومه ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت دی و اومه د ملل متحد د اومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا اومه ماده دا وایي چې هغه مسائل چې دی یو حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دی او دا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونه چې هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شو موږ کوم افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوزا سمبال کړه، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګوره چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی، او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ تاسو پر اسمیت نه پېژنې امارات پر اسمیت نه، بلکې دوی د خپل هغه تکبر غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط قوت چې دی هغه کې افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او برسمیت پیژندل شي. ګوره چې دی دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه دا میرمن روزا چې دی میرمن روزه خپل په کال د 2010 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور له ولاګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورند او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بلل مته ته خپل خاصه ورک دی یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده یو حقوقي مسله نه ده هغه کسانو باندې چې د تور لیست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
سید د بحث نور برخې مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونی په څه شکل باندې کې خطبان دوی تحقیقاتي مؤسسې لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي یوناما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باغې کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جون یو خزي زما خبر تک تاسو لطفاً چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا چې افغان جون ل شوخوا دوه کلو رئیس ل خوانځي او محروم دي او امدارنګ د خزو کارونو مخه نیول شوی ستې بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجه کلبرا په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره مګر الته نارینه نور پیګ دی او د خزی وای چې نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامست شوی دي د دغه شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي فکر کوي چې دا لاسوهنه ده کسنګ چې تاسو اشاره وکړه چې ملګری ملتونه حق نه لري نو په خپل حکومت خدا کار نه کوي انجونی مکتب ته نه پیګدي د خزو کارونو مخه نیولې ده نو څوک باید دا کار وکړي
بشکه سم مشکلات شته خدا به چې د خزو د شرایطو په ارتباط اوس نه سینه د خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي دي امارات هغه مامورین کسانو ته خزو په افغانستان کې عموما غیر مؤلف کار کوي اکثر په خدماتو کې اکثر په دولت کې ماموران دي دا دولت لا تروسم د دې هغه تشکیلاتي تورم لري دا په کار دي چې نورم کم شي خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکل ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت نه دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د مصری لاندې د دې شتمنۍ ټول مونږ جمع شوی دی دا خو اوس هم د هغه خزو ځانونو چې په دولت کې مخکې کار کولې دغه یو څه ترخوا ورته یو امتیازي ترخوا ورکوي
صحیح مننه په دې مسله باندې مروسه تم شو بله مننه کوم ما د خپل جواب واخیست البته د شتمنۍ د انجمات په ارتباط هم دی ارزونه کې څراغلی دغه به ورسره بحث پیو کوم خغله رامسپور مننه چې پلان کیاسته د فریدون سنیرلی اوغلو په دغه ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان رسمیت پیژندنه غواړي نو هغه دغه د خزو د حقوقو مسله په دغه شرایطو پوری تړلې ده چې باید د خزو شرایط بدل کړي طالبان فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې خغلی همام عمر ته اشاره وکړي چې په معاصره کې د پیسې فریز شوی دی یا منجمد شوی دی ولې بیا هم سر نګدي غاړه نګدي دغه مسلې ته
واکن دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پښتنه هم ده په تیر دوه کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل گزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي او په دغه ټولو گزارشونو کې د خزو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري ګورې تاسو د تعلیم د خزو د تعلیم مسله چې ده د خو تعبیر چې یو بشري حق ده د دې پسنګ یو دینی فریضه ده و دا څه خونه شو کې ولې چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی یو دینی فریضې څخه تاسو محروم کړي نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی افغانانو ټول کورنۍ چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نسبا نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي دا ډیر عمده مسله ده بیا پاتې شو دوی تحصیل مسله ده نه یوازې تعلیم د اوم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي په دې کې په سلګونو زره د افغانانو انجلکان شامل کیږي بیا د تحصیلات عالی مسله ده په دې کې په لسګونو زره د مونږ او تاسو خواندي اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دغه دواړه مسله د دې لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري، ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ ندی، خامخا که یوناما دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعاتو رسنۍ دا خو دروغ ندی. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دی چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر تر زره حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دی، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دی، نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن اوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ او دیز یو بل سره نږدې شوي دي، ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینرکیان تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدی چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا اوسي او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې اعمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د منع عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعاً د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حکومت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر به هر چې څوک دي فعالان او لویې څېرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو د ستاسو کوم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې دی سیاسي اپوزیشن، دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو پروډکټ، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي. یو دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې ګوایي چې دلته څوک خبرې کولی نه شي، موږ کابل کې اوسېږو او داسې خوف د سانسور موږ باندې سانسور اعمال کېږي. نه، دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتي دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی و ټول یو دراماتیک او ډېر غلط انتخابات، ټول په پیسو، ټول په جالوب، ټول په دغه کې. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی، دلته د ټول هغه پخوانی دولت ماشینري ټول په دغه کې اخیستی دی. یو باسل نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلاتي مذهبي، هر تمایل چې په دې افغانستان کې پیدا کېږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې اوس ترامپ دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون جان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک په انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې چې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې او خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو،
دا داسې د اشغال داسې دی چې خلکو افغانستان د په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو، دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و، در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریانې شوي دي، دلته د تمام ټول د بینالمللي اصولو ټول خپو لاندې کړی دی، دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل که دیموکراسی اساس دی.
بله من نه کاغله همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شاند ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل هغه رهبر دی او ارس دی، نو فکر کوي چې د خپل هغه په نوم انتخابات هم چو خبه وکنه لدغه اوسنۍ شرایط نه چې د مطلق رهبر دی.
ځکه په هغه کې خو د خلکو اکونه باندې تجارت کېده او دوی لکه هغه ګنکپانو په شان د خلکو ځمکې پیسې دارایي د امریکا 30% کومکونه دوی خوړلي دي چې اصلحې د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصلحه ورک ده د وزارت دفاع نه، دوی وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام، مننه رامسپور صاحب. هم شته په لاین کې رامسپور صاحب، د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغسې شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، در حالې کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس 100,000 افغانان تللي، دا خو ټول د دوی مخالفان نه وو، خو په دې کې ځوانان هم و، تعلیم کړي ځوانان هم و، یعنې هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر له عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دي راپورونه داسې وي، نو فکر کوي چې دغه شرایطو ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه ښه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک کې خلک شریک کړي که څنګه؟
ګوري دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه ښاغلی فریدون سرینوغلو چې دغه جامع طرح وړاندې کړی دی، طبعا چې د خلکو سره کتلی دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامع طرح وړاندې کړی دی. هدف دغه طرح دا نه ده چې هغه پخوانی مفسدین یا هغه پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول سي، دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی، دغه ډله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړی ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوی ده، تګ را تک خلکو کولای شي، کلی یو باندو د ښارونو سره وصل سوی دي، سولې و ارامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومتداري رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین یا کوم هغه کسان چې د افغانانو په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي، نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه احساسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، هغه ریښتینی افغانان، هغه د افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول هغه کسان چې دوی د کار ول دي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په ډګر کې وګوري. دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي، مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې داسې ولار هواره سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منلو وړ وي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کوي، او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لارو چارو هواره سي، د سود افغانانو هغه کنګل شوي پیسې خوشي سي، تعاملات رامنځته سي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل سي، مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل سي، نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي، او زه د یو افغان په صفت هیڅکله د دې طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بېرته راسي او جنګسالاران بېرته راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تېری کړی دي، نه تاسو ته هغې پړوی یاست، نه د مونږ او تاسو درنه مېلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بل ملي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامیس پورسته. د بحث ورسته خاطر برخه ده، البته زینی کومنتونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده، که څنګه د زینو نمونه کومنتونه به اول ولم لاند. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی، د جنونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او خزو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې اتمه مستعار نومې دې تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی. عبدالهادي ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزي دی او افغانستان دي. مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو پکې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلی موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلی ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دا غ کمنټونو چې د ازادي رادیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلی وو. ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیغلو یاد کړی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي، او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغسې حالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته ورسېږي او له دغې اوسنۍ کشالۍ نه څه رقم خلاص شو؟
داسې دی چې ډېر وخت شوی دی چې ډیپلوماتیکو تعاملو په اساس هم په اروپا، هم په امریکا او په نورو ملکونو کې اوس دا یو خوشبینی حکومت او دا پیدا شوی دی چې دا حکومت خپل دندې چې وعده ورکړې په دوحه کې سر ته رسولې ده، په امنیتي چارو کې، په د تروریزم د مبارزې په ضد او نور شیانو باندې. دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې، او یو حالات د دنیا داسې حالات دی چې شورای امنیت کې داسې نور اصلي مسائل ډېر مخکې له غزا مسائل دي، نور مسائل دي، نو اولویت دونه دغه زیات خلکو پکې توجه نه کوي. خو کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډېر ډیپلوماتیکو حلقو کې پیدا شوی دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو دپاره سهولتونه برابر کړي. ډېر نماینده، ډېر ډیپلوماتان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي، او یو معاصر مثبت تاثرات اخیستي دي، او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله. د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهاني د راپور په اساس ښځو د کار قوه چې دی 15% د افغانستان 14%، او په بهترین حالات کې اوس هم هغه فیصدي، یو فیصدي چې دی هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه اساسي او حقوقي اصولونه لري، او داسې نه دی په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې یو ډېر پذیره وکتل شي او غور وشي.
مننه کغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایئ؟ صحیح صحیح. مننه مننه رامسپور صاحب، د تاسو لپاره وخت لنډ لرو، که لطف وکړئ خپلې آخري خبرې موږ ته لطفا ووایئ. مننه، یو دقه وخت لرئ مهرباني صاحب.
از ما له هم خدا سے فکر کوم چې له موجوده حالات څخه افغانستان بد وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حلیزره د قدر وړ دي، خصوصا دغه خاغله سنیدو غلو چې د قطر هیولاندې کړی دی زه خو شخصا په دې تامه يم چې بعد په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي بیکاري ختم شي فقر او بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس ورسره مواجه شوی دی د موجوده نظام موجوده حالت نو بهتره د بدایي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي دا یو خبره ده او خلاص
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې مل موږ سره ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې 15 ته خېونیز بحث مو تر دې دمه واورید